د اخلاصون دلاري د خبرونې ریرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې جوړ رو خوش او خوشاله بیاست او ورځ مو په تر دې مهاله په خوشی او خوشحالی سره تیر کړی. درنو اوریدونکو زه محمد نبی سلطان یم، د اخلاصون د خبرونې دلاري ستاسو په درانه خدمت کې حاضر سوی یم. د تل په څیر الحاج مولوی صاحب خبرونې ته تشریف راوړي ترڅو ستاسو سوالونو ته ځوابونه وایي. محترم مولوی صاحب خبرونې ته شر اخلاص.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه حمات الدين المتين وعلى كل من تابعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد.
محترم مولوي صاحب لمرني أوريدون كي ترازو هغاورو چي كم سوال لري أو لكم زي زنگ والدي
بلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. مهرباني استاسنوم
بابای
صاحب خبرونی ته شرغ لست. په دې هیله چې جوړ رو خوش او خوشاله بیاست د خلاصون لار یعنی د شری پښتون او ځوابونو خبرونه ده. مهرباني خپل شری سوال وایست.
محترم مولوی صاحب تاسو د دې ورور پښتنه واوریدله، مهرباني وکړئ ځواب ورته ووایست.
د دغه پښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو څوک ګناه وکړي، که یوه ګناه کړي، که دوه کړي، که درې کړي، که زیاتې کړي، خو هر کله چې د زړه له تله توبه وباسي الله عز وجل یې توبه قبلوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي التائب من الذنب کمن لا ذنب له، یو څوک چې د ګناه څخه توبه وباسي هغه داسې دی لکه د لویه سره چې ګناه نه یې کړی. او همدا ډول د سورة زمور 45 نمبر آیت دی، 53 او 54 په شان نزول کې علما ولیکلي دي چې ځینو مسلمانانو ته به دا فکر پیدا سو چې د دې څخه ډول ډول ګناهونه سوي دي، آیا الله عز وجل به د دې ګناهونه وبخشي چې دی ورته توبه ګار سي؟ الله تبارک وتعالی د آیت کریمه نازل کی، پیغمبر علیه السلام ته یې وفرمایل چې ته زما بندگانو ته ووایه دا ګناه چې یې کړی ده او پر ځانو یې ظلم کړی دی چې تاسو د الله د رحمته مه نا امیده کېږي، الله عز وجل تمام ګناهونه بخشي. د آیات کریمه مبارک الفاظ داسې دي، بسم الله الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. ای پیغمبره، زما بندگانو ته ووایه کوم چې پر خپلو ځانونو یې تیری کړی دی، ظلم یې کړی دی، ګناه یې ځینې سوي دي، لا تقنطوا من رحمت الله، د الله د رحمت منه امیده کېږي، یقینا الله عز وجل ټول ګناهونه بخشي. الله عز وجل زیات بخښونکی او پرا رحم لرونکی دی. نو دا چې دغه کسخه ګناه سوی ده، شراب یې چښلی دي، که چیرې د زړه له تلو توبه وباسي الله عز وجل یې ګناه بخشي، خو شرط دا دی چې پر تیرو ګناه به پښیماني کوي او دا د ګناه نه کولو کلک عزم به کوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محترم مولوی صاحب ډیر مننه. بل اوریدونکو ته راځو هغه اورو. بلې،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مهرباني ستاسو نوم؟ مننه، ژوندی اوسئ. د خلاصون لار خپرونه ده، ستاسو نوم؟ نذیر احمد ورور. خپرونې ته ښه راغلاست، مهرباني وکړئ خپله شری پوښتنه مو. محترم مولوی صاحب تاسو د دې ورور پوښتنه واوریدله، مهرباني وکړئ ځواب ورته ووایست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د زکات حساب دا نه د حساب سره تعلق لري او نه ستا د نغدو پیسو سره تعلق لري، بلکې زکات خپل شرایط لري. شرطونه اعدادی چې کله تا 200 درهم یا د هغو معادلې پیسې افغانی یا کالداری پیدا کړلې، په کوم ورځ چې تا هغه اندازه پیدا کړلې د داغه ورځې څخه په دغه کمری حساب باندې حساب ونیسه چې کال پوره سو په هغه ورځ زکات پر تا لازم دی. بیا به یې نه ماتله کوې تر حسابه پورې، بیا به یې تر دې نه ماتله کوې چې بدون حسابه پیسې ورکوې. په هغه ورځ به د ټول دکان حساب کوې، که ورځو دوې ودرې وافتې د څه غزه په وجه وځنډېږي پروا نه کوي، خو چې کال پوره سو زکات پر تا فرض، نو ستا دغه پیسې چې ته وازه یو لک روپۍ لرم دا تر نصاب ډېرې دي، ځکه نصاب لږ پیسې کېږي، نو هغه اندازه پیسې چې تا په کومه ورځ پیدا کړي دي ځنډوایم مه، چې کال یې پوره سو د هغه تاریخه څخه به زکات ورکوه، ځکه چیرې پر تا دوهم کال واوړي بیا د دوو کالو زکات در باندې لازم دي. تفصیلواره دا مسله را نقل کړې ده، الجوهر النیرا جل اول صفحه 114. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
محترم مولوی صاحب ډېره مننه، راځو بیا اړیکې ته. هغه اړیکه اورو چې دغه اورېدونکي کومه پوښتنه لري.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله. مهرباني ستاسو نوم؟
محترم جو په خیر ستاسو شری
مننه ژوندۍ وسې. مهرباني ستاسو نوم؟ محترم مولوی صاحب، تاسو د دې اوریدونکو پوښتنه واوریدل، مهرباني وکړئ
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې برمیته چې موږک یا بل حیوان ورولویشی، نو په کار داده چې حیوان دا وخیشی. اوس چې حیوان نخیشی راختل ای ممکن ندی، خلق ای در راختلو سخه عاجز دی، زکه خو په پیپ کې اوبه راخیشی. نو زموږ د مذهب کتاب لیکلی دی چې دغه خلق دی اوبو ته انتظار وکی تر هغه مهاله پورې چې دا حیوان په دې اوبو کې د وخت په تیرېدو سره ذره ذره سي، لکه لښې غوندې ذره ذره سي د اوبو سره راوخیشي، بیا دې برمه وچکي. و ځکه په اوبو کې چې حیوان وي، یو ورځ دوې بعد پړسیږي او بیا غټیږي او بیا ټوټه ټوټه کیږي، شوړیږي، چې وشوړېدی بیا نو لکه لښې داسې وګرځېږي، ذره ذره سي په اوبو کې راخیشي. د دغه دپاره علماو شپږ میاشتې موده ټاکلې ده. نو که چیرې د برمې څخه موږک نه راختي، شپږ میاشتې به ورته انتظار کوي، بیا به دا برمه وچیي، بیا پاکیشي. ردی موتار لیکي: لو وقع عصفور فيها فعجزوا عن اخراجه فما دام فيها فنجسة فتترك مدة يعلم انه استحال وصار حمات وقيل مدة 6 أشهر. ردي موتار على الدور المختار جل اول صفحة 212. هكذا في حقانية جل دوام صفحة 513. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ډیر مننه محترم مولوی صاحب. راځو بل اوریدونکي ته. هغه اوریدونکي یو ورو چې څوک دی، له کومه ځایه زنګ والی دی او کومه پوښتنه لري؟ بلې السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. څنګه
مسګور؟ مننه ژوندۍ وسې. مهرباني د خلاصون لار خبرونه ده، خپل شری پوښتنه مو وایست.
ښاری صاحب اول سلامونه تاسو او اجب دي صاحب ته وړاندې کوم. پتر سلام تاسو ګل احمد د لری مینا یې خبرې سره کوم. اجب دي صاحب مې تاسو باندې چې دغه اجري اسوات په اړه کې مولته معلومات دا چې دا څنګه خاطر باندې ټول متبر ده نه باندې ده دغه
مننه ژوندۍ اوس. مننه محترم مولوی صاحب، تاسو د دې اوریدونکي پوښتنه واوریدل، مهرباني وکړئ
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې حجر اسود دا د جنت څخه راغلی یوه ډبره ده. روایت کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای: نزل الحجر الاسود من الجنه كان اشد بياضا من الثلج حتى سودته خطايا اهل الشرك. دا روایت ابن عباس رضی الله عنه روایت کړی دی، نسائی را نقل کړی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي: وای دا ډبره د جنت سره غلید، خو کله چې را نازلیدل دا تر واوري لاسپینه و. داغه د نسائی په یو روایت کې چې هم ابن عباس رضی الله عنه روایت کړی دی داغه الفاظ بیا داسې راغلی دي: نزل الحجر الاسود وهو اشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني ادم. ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې حجر اسود دا د جنت څخه راغلی دي. فقط مخ کې روایت کې د جنت لفظ وو، په دې کې د جنت لفظ نه دی، فقط راکشته سوی دی راغلی دي. او دغه دبره تر شدو هم سپینه وه. بیا بنی آدم د انسانانو د خطا او اثرات او د دې د ګناهونو اثرات ور باندې ولویدل تورس. او بل روایت کې هم داسې توري راغلی دي د نسائی: الحجر الاسود من الجنه. دغه روایت چې مخکې ما ووایه دا ترمیزی روایت کړی دی او حسن یې بللی دی. نو خبره دا چې حجر اسود دا د اسمان څخه راغلی یوه ډبره ده، او چې کله نازلېدل تک سپینه وه. تفسیر طبري په دریم جلد صفحه اویایمه کې د دغه آیات په تفسیر کې چې الله عز وجل فرمایي: بسم الله الرحمن الرحیم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. دغه آیات کریمه په تفسیر کې تفسیر طبري لیکلی دی، اوږد حدیث یې را نقل کړی دی. بیا یې دا خبره زیاته کړې ده چې دغه ډبره ابراهیم علیه السلام چې کله کعبه شریفه جوړول دغه مهال دغه ډبره راغله. وایي ترتیب داسې و چې دا بنیادونه د دې ډبرې د دې بیتې مبارکې بیتې پورته کړل د یوې ډبرې ځای پاتې شو. نو بیا یې وایي الک واستوي خپل بزوی یې واستوي چې ورسه یو مناسبه ډبره د دې ځای لپاره راوړه. هغه په دې ډبره پسې ګرځېدی، پیدا یې نه کړه چې رال وی کتل هغه ډبره پیدا شوې ده. الک پوښتنه ځینې وکړه: یا ابتی من اتاک بهذا الحجر، اے پلار دا ډبره چا درته راوړل؟ قال اتانی به من لم یتکل علی بنائک، جاء به جبرئیل من السماء. دا ماته د الله د لورې څخه ډبره راغلل، هغه څوک چې تا پر بنا باندې تکیه نه کوي هغه چا ماته راوړل. جبرائیل علیه السلام د الله په حکم ډبره ورته راوړل، دغه حجر اسود ډبره وه. او دا ډبره پیغمبر علیه السلام مچ کړې ده. روایت کې راځي حضرت عمر رضی الله عنه رالی، بخاری شریف دا حدیث را نقل کړی دی، بیا یې دا ډبره مچ کړل. بیا یې ورته وویل: انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، وایي زه پوهېږم چې ته ډبره یې، نه ضرر رسولی سي او نه تاوان او فایده رسولی سي. نو که چیرې ما پیغمبر علیه السلام نه وای لیدلی چې ته یې مچ کړې، نو ما به ته نه وای مچ کړی. پیغمبر علیه السلام دا ډبره مچ کړې ده. او پاتې تاریخونو وروسته خورا اوږدې پیغمبر علیه السلام مخکې چې کعبه شریفه جوړه شوې ده دا ډبره څنګه ایښودل شوې ده. بیا د پیغمبر علیه السلام تر وفات وروسته څو فتنې راغلې دي. یو فتنه د یو مشهور د باطنیه و څخه یوه ډله پر کعبه شریفه باندې راغلل. هغه باچا اعلان وکړي چې زه خدایم، هر څه زه رسوم. او بیا یې دا ډبره د ځانه سره یووړل. ابو طاهر نومېدی هغه کس. 22 کاله وروسته بیا بیرته مسلمانانو ته ورسېدل دا ډبره. وروسته دوې درې فتنې نورې پر راغلی دي، خو حاصل دا چې دا د جنت ډبره ده. او په ار تواب کې مچول سنت دي، که چیرې چاته نقصان رسېدی نو لکاړه دي وروړي بیا دې مچ کې، که لکاړه م نه ورسېدل فقط لاس دې ورته پورته کې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ډېر مننه محترم وړي صاحب راځو بل اوریدونکو ته. هغه اوریدونکو یو ورو چې څوک دی له کومه ځایه زنګ والی دی او کومه پوښتنه لري. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهرباني د خلاصون لار خبرونه ده. ستاسو نوم؟ الهام صاحب. خبرونه ته شرف لاس د شریف پوښتنو او ځوابونو خبرونه ده د خلاصون لار. مهرباني خپل شریف پوښتنه مو وکړئ. شریف
پوښتنه ته ده مهرباني صاحب، چې
د سجده تلاوت طریقه سید
مننه
ژوندی اوس. محترم مولوی صاحب، تاسو د دې اوریدونکو پوښتنه واوریدل، مهرباني وکړئ.
دا دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې سجده د تلاوت فقط شرطونه هغه شرطونه دي لکه د مانزه لپاره مخ قبله ته درېدل او پاک کبالي اغوستل پاو داسه باندې. یوازې دا مختصره ده تر هغه دغه تحریمه په دې کې شرط نه ده، بلکې یوازې یو رکن لري چې هغه پر مځکه باندې تندی ایښودل دي. فتاوای هندیه لیکي وشرائط هذه السجده شرائط الصلاه الا التحریمه ورکنها وضع الجبهه على الارض فقط. خو نیت چې سړی کوي نو نیت چې مازې په زړه کې یو څوک دغه را وګرځي چې سجده د تلاوت کوم دا کفایت کوي، او که په خلو وایي نو ښه دی نیت مې دې د زړه د اخلاص سجده کوم د تلاوت د قرآن خاص خدای تعالی له مخ مې دې پر لورې د کعبې شریفې الله اکبر. او پاسیدونکي هم هغه پاسیدونکي دي لکه د لمانځه فقط څو شیان جنجلا دي چې قهقهه خندا ده هغه په لمانځه کې چې وسي نو او دا سم ماتی دلته هغسې نه ده، او دا څه نور جزي شیان هم شته چې جلاوي. حاصل دا چې تا یې د طریقه پوښتنه کړې وه نو نیت به وکړي او بیا به سیده ولاړ سي سجدې ته او بېرته به راپورته سي سلام به وګرځي. بس وتاوای هندیا جل اول صفحه 115. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ډیر مننه محترم ولی صاحب رازو بل اوریدونکو ته.
بله
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مهربانی ستاسو نوم؟ احمد اللہ جان دلسوز. احمد اللہ ورو خبرونی ته شه خبرونی ته شر اغلاس د خلاصون لار خبرونه ده. مهربانی خپل شری پښتنه مو وایس ولی صاحب
څنګه پښتنه ده؟ پر مانځه کې چې سړی غټ سورت دوم رکعت کې وایي، کوچنی سورت په اول رکعت کې وایي، او دواړه سره پسې سورتونه د کوس قلم ترکۍ په دوم رکعت کې وایي، لکه قریشي په اول کې وایي، دغه لمونځ خو به کوم دفکېږ نه.
صحیح، مننه، ژوندی اوسئ. مننه محترم مولوي صاحب. تاسو د دې اورېدونکو پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ
د دغه ورور د پښتنې په جواب کې باید وایم چې اول رکات تر دوم رکات که د درو آیاتونو په اندازه وشت سي مکروه تنزیهي دي، او لمانځه ته نور نقصان نه رسیږي که تر درو آیاتونو ډیر وشت سي، او که کم تر درو آیاتو سي پروا نه کوي، خو که سهوان دا کار سړی وکړي لمانځه ته هیڅ نقصان نه رسیږي. تاوای محمودیه جل اوم صفحه شپږ اتیا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ډیر مننه محترم ولی صاحب رازو بل اوریدونکو ته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مهربانی ستاسو نوم؟
زما نوم اقبال احمد دی. د مولوی صاحب ټول تاسو سلامونه وایم، او زما دا پښتنه ده. ما ورته دغه د سکه کلوچ پر چا واجب شه، او د سهار سکه دوه څه خو بیا د لمر ختو پورې، او د بوډا وخت او د مکمسکا درمنځ وروسته بیا د لمر لیتو پورې ودا وخت فکر کیر کنه کیر.
مننه محترم مولوی صاحب. تاسو د دې اوریدونکو پوښتنه واوریدل، مهرباني وکړئ
د دغه پوښتنې په جواب کې باید وایم چې په مکروه وخت کې سجده د تلاوت هم مکروه ده، مګر که په مکروه وخت کې تا تلاوت کاوی داغه محال دی آیت د سجدی وای د سی په داغه وخت کې د داغه تلاوت سجده کول درته جایز دی، او کدی په وخت آیت ویلی او وسی په مکروه وخت کې کول دا بیا نه دی جایز. نهر الفائق لک والسجده التلاوه والصلاه الجنازه عند الطلوع والاستواء والغروب الا عصر يومه. النهر الفائق جل اول صفحه 115. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ډیر مننه محترم ولی صاحب رازو بل اوریدونکو ته. هغه اوریدونکو یو ورو چې څوک دی له کومه ځایه زنګ والی دی او کومه پوښتنه لري.
بله
اورم. څنګه بخیر؟
مننه، ژوندی اوسئ. مهرباني ستاسو نوم؟
محمد
جواز ورور. مهرباني د شری پښتنو او ځوابونو خبرونه د خلاصون لار. څنګه د ټریکټر په ټیله کې؟ مننه، ژوندی اوس. محترم مولوی صاحب. تاسو د دې اوریدونکو پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو څوک د ټریکټر په ټیله کې لوړ ولاړ وي، لمونځ خو پکې جایز دی، بلکې کچیر دی پر دغه ټریکټر په ټیله کې لوړ ولاړ وي، مخته یې نور خلک وي، په ایمان پسې نیت وکړي سپونه په سپو کې متصل وي، په ایمان پسې جماعت لا جایز دی. دغه جزیه به دا ایاره نقل کړې ده، و اقتداء الواقف على السطح بمن هو في البيت صحيح اذا لم يكن امام الامام ولا يخفى عليه حاله كذا. هنا بدايا جل اول صفحه يسلس حاصل دا چی د ټکټر پټیلا کی المسکول جائز. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
مثلا مولوی صاحب سموږه خورکی پښتنه کړی و، دی ویل ولکه مولوی صاحب مهرباني وکړي د صلات و تسبیح لمانځه طریقه راوښوي، نو دا به پر موږ د مولوی صاحب مهرباني وي.
د دغه پښتنې په جواب کې باید وایم چې اوږد حدیث راغلی دی، په هغه حدیث کې د صلات تسبیح پورا طریقه بیان شوې ده. هغه حدیث عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت کړی دی، دی مبارک فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و عباس رضی اللہ عنہ تا و فرمائی ازما اکا اے عباس آیا زتا تا و تحفہ در کرم یو بخشش وکرم یو شیدر تا وشیم او تا دلس و شیان و مالک جوڑ کم کدا کار وکرے اللہ جل جلالہ بستا طول گنہونا و بخش مخ کی دی کورست دی زاری دی او کنیوی پا خطاوی که پا قصد سروی لوی گنہونه وی او که کچنی گنہونه وی په پټه وی که په ښکارا وی هغه عمل دار دی. څلو رکاته په داسې ډول وکړه، کله چې دینیت وتړی ته سبحانک اللهم ورسته پنځلس ځله دا کلمه ووایه، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، بیا اعوذ بالله وبسم الله ووایه، الحمد لله او سورت ووایه، بیا دغه کلمې لس ځلې ووایه، بیا ورپسې رکو ته ولاړ سه، په رکو کې لس د رکو تر تسبو وروسته لس ځلې دا تسبیح ووایه چې دا ټوله پنځه دېرش سول، بیا به پورته سې تر رکو سم دم ودرېږه تر سمع الله لمن حمده وروسته او تر ربنا لك الحمد وروسته لس واري به بیا دا کلمې ووایه چې پنځه څلوېښت، بیا به سجدې ته ولاړ سه، په سجده کې به تر سجدې تر تسبو وروسته لس ځلې بیا دا کلمه ووایه چې پنځه پنځوس واره، او بیا به دا ولی سجدې څخه راپورته سې د دوو سجدو په منځ کې چې کښېنستلې لس ځلې به بیا دا کلمه ووایه چې پنځه شپېته وارې سه، بیا به دوهمې سجدې ته ولاړ سه، په دوهمه سجده کې به تر تسبو وروسته لس ځلې دا کلمه به بیا لس ځلې ووایه چې پنځه اویا وارې سه، په هر رکات کې به پنځه اویا وارې سه، د دوو رکاتو ته به یو نیم سل سه، د څلور رکاتو ته به درې سوه سه، هر رکات به پر دغه ترتیب باندې وکړي. خدا خبره دې یاد وي چې صلات تسبیح که هر ورځ وسي ډیر ثواب لري، که هر ورځ نه وي په هفته کې باید وسي، که په هفته کې نه وي باید په میاشت کې وسي، که په میاشت کې نه وي په کال کې باید وسي، په کال کې نه وي په ټول عمر کې باید خامخا وسي. که څوک د دې لمانځه د عظمت او لوی څخه خبر سي بیا یې هم ونه کړي، نو مړی کس په دین کې د سستي کوونکو څخه دی. د ابن عباس رضی الله عنه څخه چا پوښتنه وکړه چې کوم سورتونه غوره دي چې په صلات تسبیح کې وویل سي، ابن عباس رضی الله عنهما وفرمایل دغه څلور سورتونه غوره دي، الحاکم التکاثر والعصر قل یا ایها الکافرون قل هو الله احد. کله چا دغه سورتونه یاد نه و بیا نو هر سورت چې یاد و هغه سورت دی وای. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
محترم مولوی صاحب سموږ یو بل خورکی پښتنه کړې وه، ول زما کالي مردار وه، ما په مردارو کالو څلور وخته لمونځونه کړي وه، نو اوس د دغه لمونځونو راګرځول څنګه راوګرځوم، یعنی څنګه باید دغه لمونځونه راوګرځوم چې ما په مردارو کالو کړی؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دغه کس چې دا څلور لمونځونه په مردارو جامو باندې کړي دي، دا کچیر د ده دغه تعداد د لمونځو او وخت د جامې د نجاست ورته معلوم وي چې دغه جامه مې په پلاکي تاریخ باندې مرداره وه، دا دې قصدن ما د مازیګر یا په ایره د مازیګر د ماښام د ماخستن لمونځ ورسره وکړي، نو پر ده باندې دغه ټول لمونځونه راګرځول لازم دي. او که چیرې داسې وي چې یو سړي په خپلو کالو باندې نجاست ولیدي، خبر نه و چې دا به کله زما کالي مردار سوي، نو په هغه صورت کې بیا یو لمونځ راګرځېدل لا نسته، خو که ورته معلوم وه ټول لمونځونه به راګرځي. دا چې د یو وخت لمانځه راګرځېدل باندې نسته، که ورته معلوم نه وه د هغه په اړه بحر لیکلی دي، ومن وجد في ثوبه نجاسة أكثر من قدر الدرهم ولم يدري متى أصابته لا يعيد شيئا من صلاته بالاتفاق. بحر أول جل صفحة او دا چې د طهارت د جامع د منځله لپاره شرط دی. تفصیلواره مسائل لیکلي دي فتاوای الجوهر النیر راجل اول صفحه 33. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
محترم اوری صاحب ډیره مننه. در نوردن کوز مش پرونه هم دومره و تر بیا چې دامدی خبرونې لارې تاسو په ترانه خدمت کې حاضر یو تاسو پرلو یا مهربانه ځشتن تعالی سپارو ژوند هر شیبه مو لیکمه.